د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په اتمه ناحیه کې پر یوه کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز و برید کړی دی. د دغه برید وروستي جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دغو عملیاتو کې د داعش یو شمېر غړي وژل سوي او په خبره یې په داعش کې بهرني وسلوال هم شامل و. د طالبانو له مشره د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرسل عبدالسلام حنفي ویلي دي او مفتي دنده یوازې د ممنوعیت وضع کول نه دي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي و چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د مندلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي. یو شمېر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپله حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې اته تنه افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمېر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې نیمه پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ایښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویلي چې د افغانیکا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوی شاوخوا درې سوه خطي نسخې او له اویا زرو زیات تاریخي تصویري اسناد لري. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر و دیر زرو څخه اوښتی دی. رویټرز خبري اجانس ویلي چې د مرګ ژوبلې ډېر شمیر یعنی نږدې دوه دیر زره تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی. د زلزلې یوه اونۍ ووته خو لا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دي رسېدلي او دې کار پر حکومتونو او د ژغورونکو پر ډلو نیوکې زیاتې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردم قریب میرند کور روزنه
بزګران او بيوزله خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په یو نیم سال یا یو سل شپته افغاني رانیسو.
په بل لاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد وو، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ معتاد شو.
دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي، په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره مې د هیروینو نشه شروع کړه.
سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نه نور هیڅ شی نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
کومندان سه ما خوشی کا زپی ګنایم.
چوب شه، ډېر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یورا پور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصرفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټي راوړي د نشه یي موادو قاچاقونکي ځینې رانیشي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټي نیولې چې په پام کې و د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې واخیستل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشین کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروین او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه عمان بوټی راوړل اوس د بیروزګارو ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګاری لامل ځوانان د عمان بوټي راټولولو ته مخه کړي او د دې بوټي خرڅول وس د خلکو مالی سرچینه ده.
یو مکو اصلا کښ نه مشي او طبيعي است
یا ما یو مان بټه نه کرل کیږي او په طبيعي ډول په غرونو کې راشن کیږي موږ له غرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅو په دې کې لمالګي تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي او مان دوه ډول د چي وي وچ او بلې لوند بټه دی وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا په 150 روپیه خرڅيږي
به مقدره فروخته میشي
د غور ولایت مرکز فیروسکو یو وسیدونکې نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قچاق کون کرانی سي او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي
دغون کورو مردان قریب میرند کور روزنه
بس کران او بيوصل خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي موږ له دوی څخه مان په 1.5 سال یا 1.5 سال افغاني رانیسو د اوس لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی بل کار روایت نه لري مو کمیشن کاران یو زیرانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي مو خپل کمیشن زنی اخلو زنه په هیګم چې لدی بوټي څخه شې جوړي کی موږ دلته رانیسو لوی قاچاق کون کی راځي او موږ څخه اخلي
ورو کلونه دیږي
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دې د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغه بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی د غور ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 300 ډیر عمان بوټي نیولې دي
استرف مسولین امنیتی د ولایت غور
د غور امنیتی مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشئی موادو تر 2 شپږ ډیری کارخانې کشف کړي یو نیم سلټونه عمان بوټي 50 کیلوګرام خیخا او 1522 لیټره تیزاب او یو نیم سل لیټره الکولی نیولي چې د دې قضیو په تړاو نشپی ته قاچاق کوونکي هم نیول شوی دي
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کیږي خو په وروستیو کې په فرا ولایت کې اهلی شوی او بزګران په للمی ډول هم کوي له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د خیو هیروین په جوړولو کې طریقه اخیستل کیږي د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خیو هیروین په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آمدا چې ایران ته هم قاچاق کیږي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو موتاد موجودیت د سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم موتاد شي چې درملنه یې سوي وي د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشئی موادو موتاد کېدل یا ریلپس ته احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري له همدې عمله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ دی وغړي د بیرته موتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پرې وځای ته داوي شي اروا په هنوای چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د موتاد کېدل له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیايي او شخصیتی خطرونه هم شامل دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه مغه موتاد
زهرا یو ماشوم انجلی چې د خپل موتاد پلار لامل موتاد سوی ده دا وایي چې یو ځلې درملنه سوی خو بیرته په نشوخته سوی ده زهرا مشته کیسه کوي چې لمړی څنګه په نشوخته سو
پلار مې موتاد وو بیا غوې موږ ته یو رقم کپسول راکړه بیا مغه سیمونګه موتاد موږ یې نه پوهېدو چې دا چی دی خو موږ خوړل تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول یا څوک وو همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی وو بیا ورو ورو هغه موتاد شوی وو بیا هغوی موږ ته راوړل اول موږ چې په احتیاط نه وو اخیسته سوی موږ درس وهل اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا موږ درس خوسي که
د موتاجونو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي سرګند سوي چې ډیری شزي د خپل میړونو لخوا په نشي مواد موتاج سوي دي د پخوانی حکومت د عام روغتیا وزارت معلوماتو لمخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 15 موتادو شزو څخه یوازې وی د ځان درملنه کولای سوي او هغه موتاجین چې درملنه یې سوي په سلو کې شپته بیرته په نشو اخته سوي و د موتاجونو د درملنې یو ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونسي د کورنۍ موتاد غړي کولای شي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلکس
کتر درملنی وروسته ناروغ بیرته نشو ته مخه کری په وجود کې په خوانی ستونزی لیدل کیږي. دا خلا پریږده چې ستونزی نورې هم ډیریږي. یوه ستونزه یې اوور ډوز یا د نشهیي موادو د اندازې ډیروالی دی. کله چې معتاد د نشهیي موادو اندازه ډیره کړه ستونزه یې ډیریږي او هم دا چې د معتاد د مړینې سبب کیږي. یو معتاد چې پخوا یې د هیروینو او تریاکو نشه کوله اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي. امکان لري ځان ته نشهیي مواد پیچکاري کړي
و حتی امکان ازی است کې په شکل زرقي بگیره.
په وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری معتادین نشه نسي پرېښولی او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپوه محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي او بل ناوړه اغیزې دا دی چې دغه ډول ماشومان له بیلابیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. څېړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروې نه ده سوې خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د 2020 میلادي کال څېړنو وښوله چې دې مرکزونو ته په سلو کې دېرش معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې درې څلور ځله یې نشه پرې ایښې خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تیره بیا بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسي ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشهیي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنۍ او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله مرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیاته خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض آسې درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، تاکیکاردی یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل ذات کې یو لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي.
معتاد ماشوم غوندي وي، نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږي شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسې ټولې سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملي نه کړي، څه فکر کوئ سي عملیات به مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ ونیسي او په هغه عمل ونه کا، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدره توکو روږ دي ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي، یا تقیو کی او حتی د ټپونو دی واجدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وسی چې د ناروغانو ته صحیح خوړو ورکړي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وشي. دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیات وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نسی، باید ټپ پر خپل وخت پریولل سي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په زمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لختیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یا میکروبي او یا خلاصي، شاید بل زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه چې اکثرا ناروغان وخت چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي او هم به اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزی ناخلی، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه د درد له امله اوښ کې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نه آرامي کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نشي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر، هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ الوتنه، سپین تختیده نه یې، او خوله یې، ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزی لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي. او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، ناری وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک، لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې احتیاط انسان پر شرم او حیا ناوړه اغیزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته وایي.
نشه ای مواد کاغه شیشه وی، کاغه هیروین وی، کاغه پین وی، کاغه چرس وی، کاغه ټابلیټ کا وی، دغه نشه ای مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغو کې موجود دی، دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه ای مواد استعمالی د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دفاره معتاد کیږي، چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یوه ساحه یې د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي. مثلا کلی پچنڈا کی کینی دے ایس احساس دے شرم نہ کئی خلق مخکم کتیریگم پروائے نہ ساتے بالآخر ددی دا مرکزونا دومر توری گی دا نشئی مواد یا دا مخدر مواد پہ استعمال چ بالآخر کور توڑ دن کی دا پلار مور پہ مخکم نشہ استعمال او بالآخر ددی دا د شرم او حیا مرکز پلشی نو دوی بیا پ داسی ناوڑ کرون و تلاسا چوی چی حتا پا عزت او پا خپل ناموس دوی نوی.
آیا پو هیدل است؟
ترنو آوریدن کو تاسی لازادی راڈیو چخه ده زهرو کاروان خپرونه آوری د کابل ولایت اوسیدون کې احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړې شپږ زبی زده دی او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته می کار پریښود، شتمنی مې ولاړه او ټوله ورځ به د نشې په فکر کې وم. دا چې احمد قیس ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
تعلیم میں پاکستان کی کڑی دی دولسم پاس میں او کمپیوٹر سائنس میں ملتا ویلی دی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں آلتا ویل دی ہم پا انجینئری پوئے گم ہم پا پروگراموں باندھے پوئے گم. یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے ایڈمن آفیسر ہوں او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں شپاک جی بھی مزدہ دی اردو میں عزدہ دی فارسی میں عزدہ دی پشتو میں عزدہ دی انگلیسی میں عزدہ دی آلمانی میں عزدہ دی زه ماین پاکی کې یو وخت می کار کول د هلمان کې الته می ماین والو زول یو پښه می کټ سو د دوه ګوټې می کټ سو او د بل پښه می کټ نه سو خو ډیر جوبل کړلم چې راغلو شفاخانه ته د مروپین پچکاریانه نه دی د دینه سلور میاشتې پنځه میاشتې یو سار یو مخام یو سار به یو مخام سس راوتلم به ماته نقصان راکړله د وخانه ته ورتلم 15000 افغانۍ به دا پچکاری وو زما اقتصادي وضعیت خانه وو 15000 افغانۍ چا کولای شي چې دا اواخلي بیا بل چا راته وویل چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي دغه سه هیروین مې شروع کړل بیا ورپسې دا شیشه راوتل دام اول ول اسکاله مې دا کار کړی دي سړی چې عمل کیږي دا سلویش لارې بند کیږي ور باندې بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي یو خمار کیږي او نشه کیږي هغه نو نور هیڅ نه جوړیږي یو مړی متحرک دی بس ګرځي خپل مړی دی دا سه زور غواړي چې څه درته بخي ډیر زور غواړي یو خو سړی چې مایوب کیږي نکی زړه ماتیږي دا سه احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم او دا چې موتاد کیږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب شولم دا خو موتاد شولم دا خو زما نه خلاصو زندگی یو ورځ ازګه کې ولاړم یو سړی راغله ماته ویل چې نشه کوي وای وو مایوب مو په دوه چکسانو باندې دا داسې او لغته موال چې جوړ سړی ته نه وای بلته وګرځیدل دا بل سړی راغله بیا ما ته ډیر نصیحت وکړو ما ته پیسې راکړل ما ته جوس واخیستل وای په خپه ما وسیګه نو هر سړی خپل تعلیم او تربیه دی هغه به تربیه و داسې مال نه هغه په زړه کې مې شینه لرم زه خراب سړی یم کما محتاط نه وای دا ولې داسې کړی وای ما چې نشې شروع کړل دوه دانه کورولا موټر مې وو یو دانه فرونار موټر مې وو خلک به کلینری کول اوس ز په سرک کې لس روپو گاډي ته منتظر يم چې پورته سلم لس روپې ورکم کرایا هغه سړی سره پرونه رښتو دا د تاوان د متعدد دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په گاډه مې لاو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتاد کیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستاش لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرنی هیواد ته د سفر نیت کړی وي کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو جاوید جان راته
او زیب مجید لالا سلام مشی خیر صحت دیکھدا ہے قراری دا
شکر بخشنے در سر دی خدای دے خیر کی چرتا زیل خیرہ
خارج تزم تے چریزی
زام خارج تزم
ډیر ښه نو بکس دې کومه دی
دا دی بکس مې په ټیکسي کې دی
ته کومه وایي شرکت کې پرواز لرې
دا دی ټکټ وګوره په خپله به پوه شي چې کوم شرکت دی
بس زه او ته بیخي په یوه تیاره کې یو
دا خو ډېر ښه وشو چې سره ملګري یو راځه ما ته هر ټیکسي نیولی دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چې ځو
بکس ډاله کې کېښود
او کې مې ښود
استاده درځه له خیره
سمه ده
استاد موټر ودروه
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې را نه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسي تیار سره دی کور ته به لاړ شو پاسپورت به راواخلی بیا به وای میدان ته ځو له خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسي نیسم په منډه در پسې درځم ته یوازې زما بکس در سره یوسه
سمه ده لاړ شه خو ګوره ناوخته دی ژر راپسې راځه
بس سمه ده دستي درځم
بکس تا دے
زما دے ملگری دے قماندان صاحب بس داسی او بولا چی زما دے
بلکرے دے چیرے دے
پاسپورٹ پا کور کے زنے ہیر شوائے ہو بکس مارا واخیست دے ہم لوگ گروہ سرازی ولی سا مشکل دے
تدل تاو گورا بے پخپل پوشی
قماندان صاحب سو خویس پو نشو
نو تا چیم پو نشو سوک با پوشی
قماندان صاحب ما خود در تاول چی دا بکس دا بل چا دے زد چا خبریم چی دا چا شیدی
تا زماستر گو تاو گورا
دادے در تا گورم
داسې سم مخه مخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې ګورم درته
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې شې دي
قسم په خدای که خبر يم چې څه شې دي و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا ده او خبر نه چې څه شې دي بکی خېدي
قومندان صاحب زه پوه نشوم په بکس مشکل څه شې دی
اوس بيخي په سترګو را نه وځي ها په بکس کې دې هیروین خېدي بیا وایي چې څه مشکل دی
څه شې هیروین زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دي
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس ما وی
بس دا د قاچاغبر عادت دی چې ونی ول شي بیا وای چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشی نه دی تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا دی بل چا بکس دی
قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس ما د انډیوال دی
انډیوال دی که د قاچاغ ملګری
په قاچاغ قسم دی که خبر یم ما ته ویل پاسپورت می په کور کې شوې دی ته بکس در واخله زم در پسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بلچا
قومندان سه ما خوشی که زپی ګنایم
چوب شه ډیر خبره ما کوا
خدایا دا څه په بالا هو وختم جرم بلچا کړي او زندان ته بوسم څومره بد می وکړل چې دا بل بکس می را واخیست کاش کې یو ځل قتل وای اوس به پولیسو نه نیولای
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا
ستاده پنگرو شنگ شنگ ستاده پنگرو شنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاده پنگرو شنگ شنگ ستاده پنگرو شنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو شنگ شنگ